افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د دوو ماښامنیو یو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو چې هر یوه دېرش دقیقې ده. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي په هرات کې د ټاپي پروژې پر مسیر پرتې ځینې بې ځایه سوي کورنۍ انجیل ولسوالۍ ته لېږدول سوي دي. په خبری مجله کې نور خبری راپورونه هم لرو، تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي په تیره مې میاشت کې د افغانستان په درویشت ولایتونو کې تر 1500 ډیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته. د کندز په دشتارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو دوه مهم کسان وژل شوي او یو بل سخت ټپي دی. او سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان هرکلی کړی چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کیدونکې ده. د خبرونو تفصیل. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي په تیر می میاشت کې د افغانستان په درویشت ولایتونو کې تر 1500 ډیرو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. دغې ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په دې میاشت کې 1400 بېلابېلې پېښې شوي چې په ترڅ کې 133 تنه ملکی وګړي وژل شوي او 318 نور ټپیان دي. د راپور له مخې په دې پېښو کې انتحاري عملې، د سړک غاړې ته شخصي مینونه، هدفي وژنې، شپنی عملیات او مخامخ جګړې شامل دي. دغې ډلې له افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه غوښتي چې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې په هغو سیمو کې بریدونه او عملیات ونه کړي چې ملکي وګړي پکښې اوسېږي. د دې ډلې په اعلامیه کې ننګرهار هغه ولایت ښودل شوی چې په تېره می میاشت کې تر ټولو ډېره ملکي مرګ ژوبله پکې وشتې ده. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د روژې په لومړۍ نیټه هم د 60 ولایتونو څخه د 600 کسانو غوښتنې راټولې کړې وې چې ویلې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې باید اور بند وسي. د راپور داسې مال خپرېږي چې نن سهار په کابل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لرغون پیژندونکو د برخې د مامورینو پر موټر چاودنه وسوه، یو تنې وژل سو او درې تنې ټپیان سول. د کندز په دشتارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو دوه مهم کسان وژل شوي او یو بل سخت ټپي شوی دی. د کندز د ولي ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په دشتارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر یو پټنځای عملیات ترسره کړل. د شغلي تیموري په وینا په دې عملیاتو کې یو تن وسلوال طالب د یو میل کلاشنکوف سره ژوندی نیول شوی دی او د وسلوالو مخالفینو یو پټنځای هم له منځه وړل شوی. تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي بد امنیتي وضعیت د دغه هیواد په اقتصاد تر یوه حده ناوړه اغېز کړی، خو وایي داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد غوړوي. د یاد وزارت ویان سهراب بهمن د سیمه ییزو همکاریو د اقتصادي سازمان د بروسي اندېښنې په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد اقتصاد په بحراني حالت کې نه دی.
زموږ اقتصادي وضعیت خودي او زموږ په ډېر بخشونه پرمختګونه شته. موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کالونو چې راځي موږ وکولای چې خو اقتصادي وضعیت ولرو او موږ په دوران حالت کې نه یو، اما په یو اقتصادي وضعیت چې ضعیفه ده په دې وضعیت کې.
د سیمه ایزو همکاریو اقتصادي سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې د حکومت داخلي اختلافات او نامنۍ په افغانستان کې د بېوزلۍ او د اقتصادي ودې د درېدو سبب شوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. سیل د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان هرکلی وکړ چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کیدونکې ده. تر دې ورځ دمخه ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا د لوړ پوړي استازي کیم یونګ چال سره په سپینه ماڼۍ کې وویل چې دوی به د شمالي کوریا له مشر سره د پلان سره سم د جون پر 12 نیټه په سنگاپور کې وګوري. ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا د دغه استازي لیدو او هم د کیم یونګ اون سره د راتلونکي لیدنې ته په اشاره وویل.
Meeting on June 12th in Singapore
went very well. دوی موږ به د جون پر 12 په سنگاپور کې سره ووینو. ډېر ښه تیر سو. اړیکې د جوړېدو په حال کې دي او دا یو ډېر مثبت کار دی. د شمالي کوریا استازي کیم یونګ چال د دغه هیواد ټولو لوړ پوړي کسته چې د شاوخوا 60 کلونو په موده کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفر کوي. عبد الفتاح السیسی د دوهم ځل لپاره د مصر د ولسمشری څلور کلنې دورې لپاره لوړه پرځای کړه. د مراسم نن د سخت امنیتي تدابیرو په لړ کې په پارلمان کې ترسره شو چې په ژوندۍ بڼه د مصر دولتي تلویزیون خبره کړه.
سید رئیس الجمهوریه.
السيسي د مارچ میاشتې په انتخاباتو کې چې کوم جدي سیالی نه درلود بیا د مصر د ولسمشر په توګه انتخاب سو. د نوموړي یوازینی سیال موسی مصطفی موسی و چې ډېر نه و پېژندل سوی او تر وروستیو شیبو چې په سیالیو کې شاملېده د واکمن رژیم پلوی و. سیسی چې یو وخت د مصر د پوځ مشر و په 2013 کال کې د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې د هغه هیواد لومړنی منتخب ولسمشر محمد مرسي لواکه لیرې کړ. اسرائیلی ځواکونو نن یو فلسطینی کس په ډزو وواژه. د اسرائیل د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې دغه کس هڅه کوله څو په الخلیل یا هبرون ښار کې یو شمېر سرتیري او ملکي وګړي په موټر ووهي. د فلسطین روغتیایي کارکوونکو د دغه فلسطینی وژنه تایید کړې ده خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. او د ایران پوځ وایي د دوی د جنگي جټ الوتکه نن په اصفهان ولایت کې لوېدلې ده. د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس فارس تر راپور له مخې مخکې تر دې چې الوتکه پر مځکه ولویږي دوه پیلوټان یې توانېدلي ځانونه وژغوري. د ایران د هوایي ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې دغه الوتکه په اصفهان کې له شهید بابایي هوایي اډې څخه تر الوتو وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه. د خبرونو پای
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي په هرات کې د ټاپي پروژې پر مسیر پرتې ځینې بې ځایه سوي کورنۍ د وزارت لخوا انجیل ولسوالۍ ته لېږدول سوي. په بل راپور کې اوري چې د کابل ولایتي شورا پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. امنیتي چارواکي وایي
د لې لپاره چې ډاډمن او متعقنه سو اړوندو ادارات ته مشوره ورکړل شوې ده تر څو پرې څېړنې وکړي.
د ولسي جرګې ځینې استازي وایي امنیتي مسؤلان باید دا جرأت وکړي چې په جرایمو کې د ښکېلو وکیلانو او زورواکو نمونه افشا کړي.
ټول پارلمان داسې نه ده ولسي جرګې کې به ډېر کسان د دې په ملاتړ باندې راپورته شي.
دا هم اوري چې د پخواني شوروي اتحاد یو پیلوټ چې درې لسیزې مخکې په افغانستان کې لادرکه سوی و اوس موندل سوی دی. تر شپږنیمې بجو نور مسایل هم څېړو. ورسته له هغې چې د هرات د خلکو ځینو استازو د ټاپي پروژې پر مسیر د ځینو بې ځایه سوي کورنیو پر میشتېدلو اندېښنه څرګنده کړه. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي دغه کورنۍ انجیل ولسوالۍ ته لېږدولې دي. په دې وروستیو کې له هراته تر کندهاره د دې پروژې په اوږدو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
په هرات کې د ټاپي پروژې په اوږدو د ځینو ناپیژان د کورنیو ځای پر ځای کېدو د دغې پروژې د تطبیق پر وړاندې امنیتي اندېښنې زیاتې کړې دي. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل دا اندېښنې بې ځایه بولي. ښاغلی میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کورنۍ چې شمېره یې 1530 ته رسېده د بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو نه د وچکالیو له امله بې ځایه شوې او د ټاپي پروژې پر مسیر هستوګنې شوې وې چې اوس یوې بلې سیمې ته لېږدول شوې دي.
کورنۍ په دې وروستیو کې د وچکالیو له امله له بادغیس، فاریاب او غور ولایتونو څخه د هرات د انجیل ولسوالۍ د دشت حوض سیمې ته بې ځایه شوې وې چې دغه کورنۍ سروي شوې او له سروي وروسته دوی سره مرستې وشوې. له مرستو وروسته دوی بېرته د کوهدستان سیمې ته انتقال شوي. د همدغې ولسوالۍ د کوهدستان سیمې ته دوی انتقال شوي.
دا په داسې حال کې ده چې په ولسي جرګه کې د خلکو استازو د ټاپي پروژې پر مسیر د یو شمېر ناپېژاندو کورنیو د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ټاپي نل لیکې چارې د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د جمهور رئیسانو، د پاکستان د صدراعظم او د هندوستان د ملي امنیت سلاکار لخوا په هرات کې پرانستل شوې. خو د امنیت د ټینګښت په اړه تل اندېښنې مطرح شوې دي. دا پروژه چې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي له ترکمنستان نه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د 3.5 میلیارد متر مکعب ګازو د لیږد ظرفیت لري چې د نورو امتیازونو تر څنګ به افغانستان له دې لارې هر کال 400 میلیونه ډالر د ترانزیت حق هم ترلاسه کړي. د دغه پروژې د امنیت په اړه اندېښنې داسې مهال زیات شوې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یې بیا د امنیت ډاډ ورکړی دی. په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازي غلام فاروق مجرو د ټاپي پروژې پر مسیر د ناپېژاندو کورنیو ځای پر ځای کېدل بل اندېښنه بولي. دی وایي دغه کورنۍ په ناشنا ژبه خبرې کوي. دی وایي یو شمېر کورنۍ چې هویت یې معلوم نه دی چې له کومه ځایه دي او یا ولې هرات راغلي دي په هغه ځای کې ځای پر ځای شوي دي چې په یوه کیلومترۍ کې ورسره د ټاپي پروژه تیریږي. د دوی د موجودیت په صورت کې به د ټاپي پروژه له سترو ګواښونو سره مخ شي او دوی به د دغې پروژې پر وړاندې یو ستر سرخوږی وي. ښاغلی مجرو وایي دا کورنۍ لا هم د ټاپي پروژې پر مسیر هستوګنې دي چې د ده په وینا د یادې پروژې د امنیت پر وړاندې جدي ګواښ دی.
ومردل چې په دې وروستیو کې د هرات ولایت په هغو سیمو کې چې ټاپي پروژه ورباندې تیریږي ځینې بې ځایه سوې کورنۍ میشتې سوي وي چې د افغانستان د کډوالو وزارت وایي دغه کورنۍ انجیل ولسوالۍ ته لېږدول سوي دي. په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د دې پروژې د څرنګوالي په اړه هم اندېښنې ولاړې کړې دي. په دې لړ کې د کابل ولایتي شورا په هیواد کې د بشپړ امنیت پر نشتوالي او د دغه ولایت په ولسوالیو کې د طالبانو پر موجودیت اندېښنه ښیي. د دې شورا رئیس وایي چې په ډېرو ولسوالیو کې خلک خوندي نه دي. دا په اصل کې چې په دې وروستیو کې د ټلینیوزو شبکو په یوه خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې وسلوال طالبان ظاهراً د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې څو کسان په دې تور چې له یوې ښځې سره نامشروع اړیکې لري صحرایي محاکمه کوي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې
د هغه ویډیو لخبرېدو وروسته چې څو کسان پکې له یوې ښځې سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور د کابل ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا صحرایي محاکمه کیږي. د کابل ولایتي شورا وایي چې د دغه ولایت اکثر ولسوالۍ امنیت نه لري. د دغه شورا رئیس رحیم الله مجاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت په اکثر ولسوالیو او په تیره په قرباغ ولسوالۍ کې امنیتي ګواښونه جنایی پیښې او د طالبانو موجودیت څرګند دی او اوسیدونکي لازم امنیت نه لري.
چون مردم محل در ولسوالی ها در قرارجات که هستن ما که اطلاعات داریم
د هغه اطلاعات له مخې چې موږ یې لرو د ولسوالۍ په کلیو او سیمو کې خلک په امن کې نه دي. زه په خوا تر دې هم د سوپی خوشاید وم. اوس چې په ولسوالۍ کې دغه شان نامنی ده سبا به په ښار کې هم نامنی وي. له دولت مو هیله ده چې ډیر ژر د ولسوالیو د امنیت په برخه کې هڅې وکړي.
د کابل د ولایتي شورا رئیس دغه پیخه له تصور لري نه غنی او وای چې سربیره پر دغه پیخه د کابل ولایت په اکثر ولسوالیو کې د وژنو، غلاګانو، سړی تختونې او غاخونو په شمول ډېرې پیخه رامنځته شوي او په خبره حکومت ورته پام نه دی کړی. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل د ولایتي شورا مسؤلین د کابل ولایت په ولسوالیو کې پر امنیتي ستونزو او پکې د طالبانو پر شتون اندېښنې ښیي، بلکې په خاطر دې د ولسی جرګې ځینو غړو هم ورته ستونزې په ګوته کړې دي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ د کابل په ټولو ولسوالیو کې د امنیت خبر ورکوي او ټینګار کوي چې په قرباغ ولسوالۍ کې به د طالبانو لخوا د څلورو ځوانانو د صحرایي محکمې قضیه په جدي توګه وارزوي. د دغې قومندانۍ ویاند حشمت الله ستانګزي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې په ښکاره ډول د کابل په څوارلس ولسوالۍ کې هېڅ ډول د دښمن تحرکات نشته. په دې وروستیو کې کومه ویډیو چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې ده چې ګویا وسلوال مخالفین څو ځوانان صحرایي محکمه کوي، تر اوسه پورې موږ دا نشته ایدوی بالکل ردوو. خو بیا هم د دې لپاره چې ډاډمن او متيقنه سو اړوندو ادارات ته مشوره ورکړ سوې ده تر څو پورې څېړنې وکړي.
ځینې کارپوهان د قرباغ د ولسوالۍ پیښې ته په کتو وایي چې د کابل ولایت په ولسوالۍ کې د طالبانو شتون د حکومت د کمزورۍ نښې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ټینګار کوي چې امنیتي او کشفي ارګانونه باید د کابل ولایت د امنیت لپاره ګډې هڅې وکړي. طالبانو تر اوسه د قرباغ ولسوالۍ د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل امنیه قومندان شکایت کړی و چې ځینې وکیلان پولیسو ته ستونزې جوړوي، خو اوس ځینې وکیلان وایي چې د دغو کسانو نومونه دي افشا سي. تفصیل له حدیث پردیس نه.
که څه هم په جرمونو کې د یو شمېر وکیلانو او زورواکانو د ښکېلتیا په اړه ادعاوې تازه نه دي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي انتقاد کوي چې مسؤلین د ولس د ملاتړ سربیره د دوی د نومونو د افشا کولو جرأت نه کوي. د ولسي جرګې غړی نادرخان کټوازی وایي په دې کې شک نشته چې د مافیا یا زورواکو پر وړاندې مبارزه له خطره خالي نه ده، خو مسؤلین باید دا جرأت وکړي. خاغلی کټوازی د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزیر هغو څرګندونو ته په اشاره سره چې ګواکې انتحاریان په کابل کې ساتل کېږي وایي مسؤلین باید د خبرو پر ځای اقدام وکړي.
یو ملي ګټو د ساتنې لپاره او داسې ملي ګټې ځای کوي د ریسک اخیستل هم په کار باندې ده، او په پارلمان کې به هم ډېر کسان دي د طرفدارۍ د په ملاتړ باندې ټول پارلمان داسې نه ده، په ولسي جرګه کې به ډېر کسان د په ملاتړ باندې راپورته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته ویلي چې د کابل ښار په ځینو شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کېږي. که څه هم ښاغلي برمک په دې اړه زیات جزئیات نه دي وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې د مشرانو جرګې یوې غونډې ته ویلي چې پولیس د تورو شیشو لرونکي او غیر قانوني موټر چې مشکوک وي دروي، خو د ملي شورا ځینې غړي خلاصون ته ورځي. تر ډېره دا مخالګو له لورې هم دا انتقادونه مطرح کېږي چې وسلوال په تورو ښیښو موټرو کې تر کابله را رسول کېږي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندان داود امین هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د کورنیو چارو په وزارت وروستۍ حمله کې له داسې موټرو استفاده شوې چې اسناد نه لري. د ښاغلي امین په خبره دا ډول وسایط اکثره زورواکي او د ملي شورا یو شمېر غړي کاروي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند اشمت ستانکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا یو شمېر غړي او زورواکان پولیسو ته ستونزې جوړوي، چې تازه بېلګه یې د کابل د ولایتي شورا غړي زهره نوابي ده. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې زهره نوابي د دریو تنو مشکوکو کسانو چې غیر قانوني وسلې او موټر هم ورسره وو د خلاصون لپاره امنیه قمندان ګواښلی دی، خو زهره نوابي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځان لګېدلو تورونه رد کړل.
ما امنیه قمندان نه دی ګواښلی، یوازې له ترکیې مې ورته د خپل موکل د خلاصون په اړه چې ګناه یې نه وه زنګ وهلی و، خو کله چې د مخالفت وکړ ما یوازې همدومره ورته وویل چې کابل ته راغلم بیا به دا مسله حل کړو.
د اغلی نوابي په خبره د نوموړي په ګډون قانون باید په ټولو یو شان پلی شي، خو امنیتي ځواکونه او په خاصه توګه پولیس هم په ځینو مواردو کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه سرته نه رسوي.
د ولسي جرګې اداري هیئت د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې په غزنی او نور ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د پروسې لپاره لازم اقدامات وکړي. دوی وایي چې په ټول هیواد کې باید سراسري انتخاباتو ته زمینه برابره سي. واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی په غزنی یو شمېر نور ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د ولاړ بهیر په اړه اندېښنه ښیي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار د دې جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون او افغان حکومت نه وغوښتل چې په غزنی یو شمېر نور ولایتونو کې د نوم لیکنې بهیر د پیلولو لپاره اقدامات وکړي.
د غزنی په اړه باندې چې د انتخاباتو پروسه تر اوسه په ټپه ولاړه ده، د انتخاباتو کمیسیون او همدارنګه د حکومت نه مغوښتنه ده چې د حل لار ورته پیدا
د ولسیرګې د غړو په خبره د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د نامنیو او نورو لاملونو له امله د نوم لیکنې زیاتره مرکزونه تړلې دي چې که دغه ستونزه هواره نه شي نو خلک به د رای ورکونې له حقه بې برخې پاتې شي. په ولسیرګې کې د کندوز د خلکو استازی فاطمه عزیز وایي په کندوز کې د محل سلو نه ډېر مرکزونه د نامنیو له امله تړلې دي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. بلخوا د غزنی د مرکز او ولسوالیو ګڼ شمېر اوسېدونکو له تېرو شاوخوا ورځو راهیسې د اعتراض په ډول په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون دروازه تړلې او د یاد دفتر مخې ته د پرلت خیمه وهلې. دوی وایي انتخابات د حوزوي شي، پر تذکرو د سټیکرونه نه لګېږي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورونو کې د ټولو قومونو ته یو ډول ونډه ورکول شي او په نامنه ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د غزنی ولایت اوسیدونکو د غوښتنې ته په کتو د دغه ولایت د نوم لیکنې د مرکزونو د خلاصون موضوع د نورو ولایتونو په پرتله سناسه جدي ده. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د شنبې په ورځ آزاد راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اړوندو ارګانونو په همکاري هڅه کوي سو هغه مرکزونه چې په بیلابیلو ولایتونو کې تړلې پاتې دي پرانیزي.
ولیکه په هر حال کې دغه مسله زر نه حل کیږي او دغه بده هم پېته رسیږي، نو کمیسیون ته باندې هغه ته یو میکانیزم جوړی چې دغه خلکو حق ځای دي. خپله غزې ته تللی وو، زه پخپل تللی وم او گزارش مې چې بیرته راو هم کمیسیون ته مې دلته ورکړو او هم مې دغه دغه د ستونزو د حل په خاطر باندې مقابل اسد جبری سره هم تماسونی وو چې تر څو هغه یو مداخله وکړي دغه مشکل حل.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي حکومت او د انتخاباتو کمیسیون باید تر وروستي بریده هڅه وکړي چې انتخابات سراسري شي او خلک د رای ورکونې له حق محروم نشي. د دې په خبره د امنیتي بنسټونو او ټاکنو کمیسیون ترمنځ همغږي کول شي د یادې ستونزې له هواري سره مرسته وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د ننګرهار ځینې اوسیدونکو وایي په امنیتي برخه کې وروستیو تغیراتو د دې ولایت پر امنیتي وضعیت مثبت اغیز کړی دی. شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د جلال آباد خاریان د دې ولایت په امنیتي برخه کې د پراخو بدلونونو دراوستو هرکلی کوي او په خبره د دغو تغیراتو مثبت تاثیرات په خار کې لیدل کیږي. د ننګرهار ولایتي ادارې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې د امنیې قمندانۍ اړوند په یو څلوېښت کلیدي بستونو کې تغیرات راوستل. د ولایت وین عطاالله خوګنی وایي دغه تغیرات د امنیې قمندان څخه نیولې د ولسوالۍ قمندانان او د ښار امیرین هم پکې شامل دي.
په دې ګمارونو کې خپل امنیې قمندان د قمندانۍ ادارې او مالي مرستیال د قمندانۍ اړوند د بېلابېلو برخو مسؤلین د حوزو امیرین همداراز د ولس ولسوالۍ امنیې قمندانان او د ګڼ نورو برخو مسؤلین شامل دي.
د جلال آباد خاریان د امنیه قمندانۍ اړوند د پراخه تغیراتو راتګ مثبت ګڼي او وایي د ښار په امنیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی.
زه ګلستان تمیم یم، یو تن د ننګرهار اوسیدونکی. د وروستیو تحولاتو په اساس په ننګرهار کې مثبت بدلون تر سترګو کیږي او لاملونه یې دا کېدای شي چې د پولیسو کمربندونه هم زیات شوي دي او پلټنې هم د پخوا په پرتله زیاتې شوي دي. له چارواکو غواړو چې دا لړۍ همداسې جاري وساتي.
زمان هم دوست محمد سعادت اصلی اسیدون کې د درینور د عملی کې لیم، خو فل حال د جلال آباد خار هی اسیدون کې ما د غورسته یو کې چې کوم امنیتی ورګانو کې تغیرات راغلي دي نو لدین ډیر خوخ هم شخص نه خپل ځکه چې عملاً ز خار کې ګورم چې مثال پلټنې زیات شوې دي، چیک پوینټونه زیات شوې دي، امنیتی ورګانونه کشو ورګانونه فعالیت کوي او تغیرات خار کې ګورو. لکه اوس امنیتی پیخي او ننګونې چې مخ کې تر بیخي ډېرې وي لګی شوې دي او نور خلک هم نسي امیدوار او خوشبینه دي.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي مرکزی ادارې د ننګرهار امنیت جدي ګڼلې او په دې برخه کې د پراخ نورو تغیراتو دروستلو پریکړه هم کړې ده. دی وایي اوس په کار ده چې ولسونه له همدې چانس څخه ګټه واخلي او د خپلو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د امنیت پر اوستو کې ونډه واخلي.
زه ولسونو ته اطمینان ورکوم چې د دوه همکاري د خپلو امنیتي ارګانونو سره وي انشاءالله لری به نه وي چې د جلال آباد په ښار کې د خلکو لپاره په خوندي امنیت راوستلو کې انشاءالله کوټلي ګامونه پورته شي او خلک په اطمینان سره ژوند وکړي.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي په امنیتي سکتور کې د تغیراتو د راوستلو لړۍ لا هم روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به د امنیت نظم عامی او نور ارګانونو کې هم د پام وړ بدلونونه رامنځته شي.
عبدالواحد مدقق له لوګر په خپل سمس کې لیکلي د لوګر په زیاتو مکتبونو کې د کتابونو کمښت سته او شاګردان به کتابه درس لولي. د پوهنې وزارت باید توجه وکړي. وکیل احمد هلال له زابله د لیکلي چې زله حکومت څخه هیله کوم چې ټول نیول سوي طالبان د محبس پر ځای د پټکو قبر ته واستوي. دین محمد احمدی له کندهار: په کندهار کې بیکاری په بیساري توګه په زیاتېدو ده، حکومت باید ژر تر ژره پاملرنه ورته وکړي. عبدالنافع سروري له فاریاب: ښه خبره دا ده چې ګلبدین حکمتیار طالبانو او حکومت ترمنځ جوړجاړي کې همکاري کوي. قاسم ځواک له هلمند په خپل بل اسمس کې لیکلي چې د هلمند د 15,000 سرتیرو ماشونه اخیستل کیږي، خو په دې ولایت کې یوازې 8,000 سرتیری موجود دي او په دې برخه کې اداري فساد روان دی. وکیل احمد هلال له زابله په خپل بل اسمس کې لیکلي: دلته په انتخاباتو کې پوره درغلي روانې دي، وکیلان تذکري په پیسو رانیسي او خلک یې ورباندې خرڅوي. هیله ده چې مسؤلین د دې درغلي مخه ونیسي. او په تلو تلو کې وطن دوست د کندهار له شولیکوټ ولسوالۍ څخه لیکلي چې موږ سوله غواړو. تاسو ازادي رادیو ته واجیست. یو روسی پیلوټ چې درې لسیزې مخکې په افغانستان کې د شوروي یرغل پر مهال یې الوتکه ویشتل سوې وه او شوروي پوځ نوموړی وژل سوی حساب کړی وو، اوس په افغانستان کې ژوندی موندل سوی او غواړي چې بیرته روسیې ته ستون سي. په دې اړه د فرانسې خبري اجانس یو راپور خپور کړی چې مهمه برخه یې له اجمل انوري.
کلونه وروسته یو رک روسی پیلوټ چې یو مهال په افغانستان کې الوتکه ویشتل شوې وه په سیمه کې ژوندی موندل شوی. د روسیې د سرتیرو د یوې ټولنې مشر والری وستروټین د روسیې دولتي خبري اژانس ته ویلي هغه اوس هم ژوندی دی او دا ډېره حیرانوونکې ده. وستروټین چې د جګړې د بندیانو او د جګړې پر مهال د ورکو شوو سرتیرو لپاره د امریکا او روسیې په مشترک کمیسون کې د روسیې د هیئت مشري کوي، د دې سرتیري د نوم له ښودلو ډډه کړې. د روسیې د پخوانیو سرتیرو د ټولنې مرستیال ویخیسلاف کالنینین دې خبري اجانس ته ویلي چې د دې روسي پیلوټ الوتکه په 1900 میلادي کال کې په افغانستان کې ویشتل شوې وه او ښایي اوس په یو عمر تر 60 کلونو لوړ وي. نوموړي زیاته کړې چې دا روسي پیلوټ اوس بیرته کور ته ستنېدل غواړي او په دې برخه کې د مرستې غوښتونکی دی. نوموړي ویلي ګمان کېږي چې دا پخوانی روسي پیلوټ به پاکستان کې و چیرې چې افغان مجاهدینو د جګړې د بندیانو لپاره کمپونه لرل. د روسیې د خبري اژانس ریپورت ورکړی چې د 1909 میلادي کال څخه تر 1908 میلادي کال پورې په افغانستان کې د پخواني شوروي د جګړې پر مهال 115 روسي الوتکې وشتل شوې. کله چې په 1908 میلادي کال کې پخواني شوروي عسکر له افغانستان څخه وتل نو 300 شوروي سرتیري د ورکوشو سرتیرو په لیست کې شامل وو. له هغې وروسته له دې ورکو سرتیرو څخه تر دیرشو زیات موندل شوي چې ډېرې بېرته خپلو هیوادونو ته مستانه شوي دي. د کومرسانت په نوم یو سوداګریزي ورځپاڼې بیا ریپورت ورکړی چې په 1908 میلادي کال کې په افغانستان کې یوازې د یوې روسي الوتکې د ویشتل کېدو ریپورټ ورکړل شوی چې د پیلوټ نوم یې سرګی پانتلیوک و او د روسیې د جنوب روستوف اوسیدونکی و. نوموړی وروسته له هغې سره له خپلې الوتکې تری تم شو چې الوتکه یې د کابل په شمال کې له باګرام هوایي اډې څخه چې اوس یې امریکایي ځواکونه کاروي پورته شوه. د روسیې د پخوانیو سرتیرو د یو سیمه ییز سازمان مشر بیا وایي د دې سرتیري مور او خور دواړه ژوندي دي. دوی د دې ورک شوي روسي پیلوټ یو دېرش کلنه لور هم موندلې چې وایي د پلار له ورکېدو څو میاشتې مخکې زیږېدلې. یو روسي سناتور فرانس کلینسیوخ بیا دې روسي خبري اژانس ته ویلي دا یوازینی داسې قضیه نه ده. د روسي سناتور زیاته کړې چې څو کلونه مخکې په افغانستان کې د پخواني شوروي له یو بل سرتیري سره مخ شو چې خپل نوم یې ورته ونه خود. په مشکله یې روسي خبرې کولې او ورته یې وویل چې بیرته روسیې ته د ستنېدو لپاره پرې اوس ډېر ناوخته شوی. د فرانسې خبري اژانس وایي د پخواني شوروي یو بل سرتیری بهرالدین حکیموف ورته په 2015 کال کې په مرکه کې وویل زه ځکه افغانستان کې پاتې شوم چې افغانان مهربانه او میلمه پال خلک وو. حکیموف جګړه کې ټپي شوی وو او بیا یې ځایي خلکو درملنه او پالنه کړې وه چې نوموړي وروسته اسلام هم قبول کړی او افغانستان کې پاتې شوی.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
تاسو د ازادي رادیو ماشمنی نیم ساعته خبری مجله اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په هندستان کې له بنگلاديش سره د شل اوریزو سیالیو د لړۍ لومړی مسابقه کوي. افغانستان او بنگلاديش په خپل کې درې سیالي وکړي چې لومړی د یک شنبه، دویمه د سه شنبه او وروسته د راتلونکي پنځ شنبه پورې تر سره کیږي. د افغانستان ملي ټیم د رواني جون میاشتې پر 14 نیټه له هند سره خپل لومړی ټیسټ لوبه هم کوي. تفصیل له رضوان مراد ناوري.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا یک شنبه په خپلو کې د شل اوریزو مسابقو لومړنۍ سیالي کوي. دا شل اوریزه مسابقه د دریو لوبو د لړۍ لومړنۍ ده چې دوه نورې به د راتلونکي سه شنبه او پنځشنبه په ورځو کېږي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ د هند په دهرادون ښار کې د شپې لخوا کېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی ازادي راډیو ته ویل له بنگلاديش سره د دې سیالیو ګټل به په نړیواله سطحه د کرکټ د اتم غوره ټیم په توګه د پاتې کېدلو او د شلو اوریزو لوبو د راتلونکي جام د مسابقو دوهم پړاو ته د تللو لپاره خورا مهم دی.
بورډ
مسابقات مقام دی وی د دې سیالیو ګټل زموږ لپاره ډیر مهم دی. موږ دا مهال په نړیواله سطحه په اتم ځای کې یو، په اتو غوره هیوادونو کې یو. د دې لوبو ګټل زموږ ځای نور هم پیاوړی او پایداره کوي. د روان کال د دسمبر تر 1.5 د افغانستان ملي ټیم باید په اتم ځای کې پاتې شي، څو وکولی شو چې د شلو اوریزو سیالیو په راتلونکي نړیوال جام کې په مستقیم ډول دوهم پړاو ته ووځو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له شاوخوا څلوېښت ورځو را په دې خوا په هند کې تمرینونه کوي او د بیټنګ، بالینګ او فیلډینګ په برخه کې روزنه ترلاسه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د رواني جون میاشت په 14 نیټه له هند سره خپل لومړنی ټیسټ سیالي پیل کړي.
د نړۍ د اویا لویو شهرونو په اړه په یو نوې څیړنې کې ویل شوي د سویس مالی مرکز زیوریخ د نړۍ له تر ټولو ګران بیه او د مصر پلازمینه قاهره له تر ټولو ارزانه شهرونو څخه ګڼل شوي دي. د سویس د بانکداري او مالی خدمات ادارې یا یو بی ایس د درجه بندۍ له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې د کارګرانو د اوویدو د ښه اوسط له کبله زیات خلک د نیویارک د اوسیدونکو په نسبت د شیانو او توکو د رانیولو توان لري. لاس انجلس په نړۍ کې د پیر یا رانیولو د قدرت په تړاو د درجه بندۍ په سر کې راځي. په دویمه درجه کې د سویس زوریخ راغلی چې د ساحل پر غاړه پروت ښار دی. په سویس کې د خلکو د معاشونو اندازه هم تر ټولو لوړه ګڼل شوې ده.
نیویارک په لسمه او لندن په دې تړاو په درویشتمه درجه کې راغلی دی. د نړۍ د یولسو شهرونو په اړه د سویس د بانکداری او مالی خدماتو د ادارې یا یو بی ایس د معلوماتو له مخې که څوک آیفون یو لپټاپ یا نټفلکس رانیسي په هانګ کانګ کې چې هر څه پکې ګران دي دا شیان ورته ارزانه تمامېږي. په توکیو، نیویارک او سټاکهولم کې خواړه، یو بوتل شراب یا واین او فلم ډېر ګران تمامېږي، خو برعکس په پراګ، مکسیکو سیټي او ریو دی جانیرو شهرونو کې دا شیان ارزانه دي. له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله له فرشته نگاه څخه واورئ.
تشکر سلیمان.